السلام علیکم د ازادي رادیو ماشمانی خبری مجلې ته شرغلاست زملالی بشریم د خبرونی تخنیکی چارې بهروز د لیری پر مخړی نن دوشنبه د 2025 کال د می میاشتې 19 نیټه ده چې د 1404 لبرس کال د غویل 19 نیټه سره برابر ده په دې خبرونه کې بلابل موضوعات خبريږي خو تر هغه مخکې مهم خبرونه د نورستان د نوی تاسیس سوی وایګل ولسوالی یو شمیر اوسیدونکو د والی د ورستۍ پریکړې پر وړاندې چې د ولسوالۍ د مرکز لپاره یې ځای ټاکلې دی اعتراض وکړ. دوی وایي چې والی زین العابدین په دې پریکړه کې له خلکو سره مشوره نه ده کړې او هغه ځای یې چې د ولسوالۍ د مرکز لپاره ټاکلی دی دې غرنۍ ولسوالۍ ته د خلکو لاسرسی ستونزمن کړی دی. خو د نورستان د ولایت د مطبوعاتي دفتر اعلامیه وایي چې د کوشمه سیمه د خلکو د اختلافاتو د حل لپاره د پرله پسې بیا کتنو ورسته او د ریاست الوزراء د مقام د رسمي لارښوونې پر اساس د ولسوالۍ مرکز ټاکل سوی ده. د قومي مشرانو او عالمانو په ګډون اعتراض کوونکو د وایګل او پارون کونړ ترمنځ سړک هم بند کړی دی. دوی د طالبانو د والي لخوا د خلکو سره د چلند او هغه څه په اړه هم شکایت کړی چې دوی د سیمې د خلکو دودونو ته بي اعتنايي بولي. افغانستان د اروپایي بشري فورم کانفرنس د ایجنډا د سر له موضوعاتو دی. ټاکل سوی د نن د دوشنبه په ورځ اروپایي ټولنه د اروپایي بشري فورم څلورمه برخه پرانیزي. په دې فورم کې پالیسي جوړونکي د بشري حقونو سازمانونه او نړیوال متخصصین ګډون کوي او افغانستان به د ایجنډا له لومړیو موضوعاتو یو وي. دا دوه ورځنی فورم د اروپایي کمیسیون او د پولند په قربتوب جوړیږي. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې له خورا سختو بشري حالاتو سره مخامخ دی. په کابل کې د اروپایي اتحادیه دفتر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا فورم به د افغانستان د کړکېچ اصلي لاملونه په ګوته کړي او د نوښتګرو او دوامداره حل لارو لپاره به سیمه ییزې همکارۍ ته وده ورکړي. په افغانستان کې د جاپان سفارت اعلان کړی چې د جاپان د پوهنې، کلتور، سپورت، ساينس او ټکنالوژي وزارت MEXT هغو افغان زده کوونکو ته سکالرشپونه ورکوي چې غواړي د جاپان په پوهنتونونو کې ماستري وکړي. د دې سفارت د اعلامیې له مخې به بریالي کاندیدان د څېړنیزو زده کوونکو په توګه د جاپان حکومت د سکالرشپ پروګرام له لارې د ماستری په کورسونو کې د 2026 کال لپاره زده کړې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د غوښتنلیکونو راټولولو او لیکلې ازموینې پروسه به د آغا خان بنسټ افغانستان سره په همکارۍ ترسره سي او هغه کسان چې غواړي ګډون وکړي د نورو معلوماتو لپاره د دې سفارت وبپاڼې ته مراجعه وکړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. ډیپلوماټانو د دوشنبه په ورځ ویلي چې د اروپایي اتحادیه او برتانیې مذاکره کوونکي د بریگزټ یا له دغې اتحادیه د برتانیې له وتلو وروسته د خپلو اړیکو بیا رغولو لپاره یوې موافقې ته رسیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر په لندن کې د اروپایي اتحادیه د مشرانو د غونډې کوربتوب ته تیاری نیسي. د اروپایي اتحادیه ډیپلوماټانو وویل چې غړو هیوادونو په دې سرمشریز کې د امنیت او دفاع، تجارت او د کبانو د شکار او د ځوانانو د مشتیدو په هکله د همکاریو په برخه کې درې سندونه د لاسلیک لپاره تصویب کړل. په نهایي توافق کې برتانیا منلې چې په 2026 کال کې د اوسني تړون له پای ته رسیدو وروسته به د 12 کلونو لپاره اروپایي کب نیونکو ته اجازه ورکړي چې ښکار وکړي. په بدل کې به یې اروپایي اتحادیه له برتانیا څخه د خوړو پر وارداتو اداري محدودیتونه کم کړي. د ځوانانو د مشتیدو په مسله کې د اختلاف یو بل لویه برخه د لندن دا اندیښنه وه چې دا ډول پلان به د اروپایي اتحادیه او برتانیا ترمنځ د سفر ازادۍ ته د بیرته ستنېدو لامل سي. خو مذاکره کوونکو پر یوه عمومي متن موافقه وکړه چې جزئیات به یې په راتلونکو خبرو اترو کې وڅېړل سي. د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایډن دفتر اعلان کړی چې نوموړی د پروستات د سرطان په داسې یوه تهاجمي بڼه اخته سوی چې هډوکو ته رسېدلی دی. د بیان له مخې 2 اتیا کلن بایډن او کورنۍ اوس د درملنې لارې چارې لټوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټروت سوشل ټولنیزه شبکه په یوه بیان کې ویلي چې دی او میرمن یې ملانیا د بایډن د ناروغۍ د تشخیص د خبر په اورېدو سره خواشینې سول او هغه ته بشپړه روغتیا غواړي. بایډن له 2020 څخه تر 2025 کال پورې د امریکا ولسمشر و. او یونان به د شارجه نړیوال کتاب نندارتون په 44مه ګڼه کې افتخاري میلموي. دا خبره د شارجه کتاب ادارې SBA مشر شیخه بدور بنت سلطان القاسمی کړې ده. دی ویلي چې یونان د خپل بډای تاریخي میراث او نړیوال کلتوري نفوذ سره د انساني تخلیق په بهیر کې یو مهمه ستنه دی. د شارجه نړیوال کتاب نندارتون د ادارې د معلوماتو لمخې دا په نړۍ کې دریم لوی د کتاب نندارتون دی او په عربي نړۍ کې تر ټولو معتبر ګڼل کیږي. کیږي. د شارجه کتاب نندارتون اداره هر کال په خبرونو او اړوندو برخو کې غوره نړیوال استعدادونه منځني ختیځ ته جلبوي. د سږ کال نندارتون به د 2015 کال د نومبر له 15 تر 16 پورې دوام وکړي. د خبرونو پای.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه.
د ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی ته شرغلاس زملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چاري محمود ضیا منصوري پر مخړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د اپریل په 8 نیټه چې د روغتیا نړیواله ورځ هم ته وویل چې خبرو سوي اټکلونو له مخې هر کال نږدې 300 زره ښځې د امیندواري یا د زیږون پر مهال د ستونزو له امله مري. تر 2 میلیونو زیات نوي زیږیدلي ماشومان د ژوند په لومړۍ میاشت کې مړه کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه د لیرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي او په خپلو سیمو کې د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې له زیاتوالي شکایت کوي. د کډوالو میندو د ستونزو په اړه بیا د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA وایي هر ورځ سلګونو کوچنیان او ښځې چې ډېری یې امیندوارې دي له پاکستانه افغانستان ته ستنېږي. د دې ادارې اجرایوي مرستیال وایي یوازې د تیرې میاشتې په ترڅ کې هر ورځ تر 4500 پورې کسان له تورخمه اوښتي دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان ښځې چې تازه له پاکستانه خپل هیواد ته ستنې سوي او امیندوارې دي وایي چې له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. اورېدونکو، ستاسې پام اول په دې اړه باندې و راپور ته اړوم او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
داسې مهال په داسې پوښتنه مکه امیدوارو ښځو ته خو ډېر سخته ده د ګرمۍ کې څنګه به کوو.
هغه افغان کډواله چې کابو درې اونۍ مخکې له پاکستانه خپل هیواد افغانستان ته ستنه شوې ده، دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل چې دا اتو میاشتو امیندواره ده خو هیڅ ډول روغتیایي خدمت ته لاسرسی نه لري.
وزلته په خیمو کې یو نه کلینیک ستدې چې نه کومه شفاخانه سته او نه مو وسره سیږي چې ډاکټر ته لاړ سم. د خوړو لپاره هم څه نسته، کار نسته، ډېر سختې مند دلته شپې ورځې سبا کوو.
بل امیندواره ښځه چې دا بیا تازه شاوخوا یو اونۍ مخکې په تورخم خپل هیواد ته اوښتې او دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
خورې امیندواره یم او بې سرپناه هم یو. خیمو ژوند مو دی، کومک ته خو حاجت لرو، سپینګیره خو سر مې دی، د کار څوک نشته، د روزګار څوک نشته. اوس مالې کوو، یو مالې لږ یو کریا کور به ونیسو. د امیندواری د مریستیاګانو د هغه لپاره چې دا سرپناه هم لږ پکې داسې کریا کور وس نه لرو نو څه وکړو.
د ښځې داسې مهال د امکاناتو او وړینو خدماتو له نشتوالي شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA تازه ویلي هره ورځ سلګونه ماشومان او امیندوارې ښځې له پاکستان افغانستان ته ستنېږي. په یوه ویډیو کې چې دغه ادارې د مې په 15مه په خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې، د UNFPA اجرایوي مرستیال اندریو سابرتون وایي هغه ښځې او ماشومان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي ستړي او ویریدلي دي او هر څه ورنه پاتې دي. ښاغلي سابرتون د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د زیږون بیړنې کلینیک څخه د لیدنې پر مهال په عمري کم کې زیاته کړې.
Since the start of this emergency we've already
له هغه وخت چې دا بیړنۍ وضعیت پیل شوې موږ له سلو څخه ډیرو ښځو سره مرسته کړې چې خپل ماشومان په خوندي ډول په دې کلینیک کې وزیږوي. خو بېرته راستنېدونکي کسان ورځ بلې ته ډېری، یوازې په تېره میاشت کې هره ورځ تر 3500 پورې کسان د تورخم له لارې اوښت او دا لړۍ لا روانه ده. موږ اټکل کوو چې په راتلونکو میاشتو کې به تر 1.5 میلیونه پورې کسان دلته راورسیږي.
نوموړی دا هم وایي موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې دا ماشومان، میندې او نوي زیږیدلي ماشومان هغه درملنه ترلاسه کړي چې ورته سخته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې اندریو سابرتون افغانستان ته له سفر وروسته د مې په 14مه یوې خبري غونډه کې ویلي وه د امریکا لخوا د بودیجې د ځنډ له امله افغانانو ته د 102 میلیونه ډالرو په ارزښت د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق پروګرامونه درېدلي دي. نوموړي دا هم ویلي وو چې د دغو پروګرامونو درېدنه به شاوخوا 6.3 میلیونه افغانان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي له ژغورونکو خدمتونو بې برخې کړي. د یادونې د افغانستان له لوړاندې له نازک اقتصادي وضعیت سره مخ دی او له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو پراخستنېدنه په دغه هیواد کې بشري ناورین او د خلکو اړتیاوې نورې هم زیاتوي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA وایي هر ورځ سلګونو کوچنیان او ښځې چې ډیری یې امیندوارې دي له پاکستان افغانستان ته ستنیږي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره راسره نن ډاکټره سونیتا بهرام، ډاکټره محبوبه افغان او ډاکټره یاسمین امین میلمنې دي. اول خو له دوی درو سره څخه ډیر مننه کوم چې وخت مو وایستي او په دې خبرونه کې تاسو لم مشتره ګډون کوي. اول سر کې ډاکټر صاحب سونیتا بهرام له تاسو په پښتنه وکم، تاسو په نظر باندې څه لاملونه دي چې شدې د امیندواري یا زیژون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي؟ مهرباني.
سلامونه اونې کې هلو تاسو ګرانو مېلمنو ته، ډاکټر صاحبانو ته خدای وکړي چې روغ صحت ولرئ. د احساسو د پښتنې پر ځواب کې مختلف علتونه کېدای شي چې د مور مړینه د ولادت په یا د زیږون پر مهال زیات کړي یا هم زمینه ورته مساعد کړي. چې دغه فکټرونه یا عملونه کېدای شي چې د ابتدا څخه کې موږ یادونه وکړو، مخکې له دینه چې دوی امیدوار شي دوی باید یو چکاپ ولري. درې له شپږ میاشتې مخکې له دینه چې دوی امیدواري مرحلې ته لاړ شي دوی باید یو ارزونه او یا هم یو چکاپ د خپل د وجود وکړي چې آیا دوی هغه شرایطو باندې برابر دي چې دوی د امیدواري پروسه ښه توګه باندې مخته بوزي. همدارنګه په خپل امیدواري مهال کې حد اقل کم تر کمه چې میاشتې یو ځل دوی باید مسې ولادي ډاکټر ته لاړ شي او دغه مراقبتونه د امیدواري په دوران کې چې دوی ته اړین دي هغه مخته بوزي. د دې تر څنګه هغه پروسې د ولادت پروسې لپاره کومې ګزینی چورته ټاکل کیږي، د اقتصادي لواجې همدارنګه د ترانسپورت لواجې همدارنګه د حتی هغه روغتون یا ډاکټر چې دا ځانته انتخابوي د ډیلیوري لپاره، دغه فاکتورو باندې دوی مخکې مخکې یو ښه پلان گزاري ولري ترڅو د زیږون پر مهال په دغه مشکلات سره دوی مواجه نشي. د دې تر څنګه نور کورونی سپورت، اقتصادي مشکلات، روحي او رواني مشکلات د هغه فاکتورونه دي چې ډېر مستقیم اغیزه په د مور د ولادت په پروسه باندې لري.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب بهرام، زه به بیرته تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب محبوبه افغان، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکم او له تاسو هم ډیره مننه چې وخت مو وایستې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. ستاسو څخه به زما پوښتنه ورته وي، د لارو لیریوالی، د کلینیکونو نشتوالی، د بې وزلۍ د کچې لوړوالی، دغه ستاسو په نظر باندې څومره د ښځو د مړینې کچه زیاتوالی سي په هغه حالات کې چې ښځې امیندوارې وي؟ بله ډاکټر صاحب افغان، زموږ غږ تاسو ته راځي. زه فکر کوم چې د دوی بله ستاسو مایک که تاسو آن کړئ مهرباني تاسو ته زموږ غږ درځي. ډاکټر صاحب افغان، فکر کوم چې کومه تخنیکی ستونزه ستا د دغه تر حل پورې به ډاکټر صاحب یاسمین امین زه تاسو ته راسم. ستاسو څخه هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ او وخت مو وایستې د دغه موضوع لپاره. ستاسو څخه به ورته پوښتنه وکم، د لارو لیریوالی او د بېوزلۍ کچه، د کلینیکونو نشتوالی، دغه ستاسو په نظر باندې څومره د ښځو ژوند په خطر کې اچوي چې دوی امیدوارې وي؟
سلامونه نیکی هیلی ساسو قدرمن کارکون کتا و محترم دکتر سایبان تا ساسو را رادیو محترم آوریدین تولانی کم. گوری ما خو برها ویلی دی چید افغانستان یا غرنیز علاقه دا اغی که زتر دا خار مسئله دونرا مهم نزده که چی خار که دی دکتران و وسائل دی زتر لینگن منگه با اغا زین دا چی کمزی که نشتون دا بیخی دا سرک نیشتا دی هوا هم کم دا غنه لرو آتا نکلینیکونشتا. نو کله چې وسایل د مریض د ولینو نه ای آلته او کوم ډاکټر نه ای کوم کلینیک نه ای، نو دا د افغانانو د میرمن د پاره په غرنی علاقه کې ډیره بدبختی ده. هغه کوم د سرس نه لري او بل ساسو دای چې اته چې دی لکه ولادت چې کوي زیاتره مختلفې دایګانی چې هغه کورنۍ خزینه چې هغه ماشومان ولادت تراوړي هغه دای چې هغه خپل لاسونه سم نه وینځي، زیاتره ماشومان مېرمنې چې دی هغه په ولادت په دوران کې التهاب واخلي او بل وخت کې دای چې هغه موږ تلویزیونی معاینه چې ته الټرا ساوند هغه کې هغه وسایل ته افغانستان کې نشته، نه کلینیکونه شته دی چې هغه معلوم کړي چې ایا د ماشوم د حالت ولادت څنګه روان دی، چې ایا بریک ټی کوم حالت کې دی. نو زیاتره هغه دایګان چې میندو نه ماشومان په زور اوسي هم مور اینه ډېره ځای کې او ماشوم د میند لشي د ټول نه زیات بدبختي ده چې د اوس افغانان خپله فعلاً په ستونزه اقتصادي ستونزه کې اخته دي او هغې سره دغه پیسې نشته گنجایش چې هغه خپل مریضان مختلف علاقونه یا کلینیکونه ته ورسي. د بهر یو بل سوال تاسو ما ته پوښتنه بخښنه غواړم، بل سوال پوهی نه شم تاسو ما ته توجه زیات بل جزئیه کړه لکه د بهر ریپیټ کوي مینه ونیو کوي.
بله ډاکټر صاحب، زما همدغه پوښتنه مې یو وار درڅخه وکړه چې لکه کله چې کلینیکونه لیرې وینه او تر هغه ځایه پورې د ښځو رسول د لارو خرابې لکه سړکونو خراب وي او جوړ سوي نه یو دغه او بل دغه چې په کلینیکونه کې داسې پرسونل اصلا نه وي چې سم ترین سوي یا په پوهیږي په طبي مسایلو باندې چې د دغو ښځو سره مرسته وکړي، ستاسو په نظر دغه څومره مهمه ده چې هلته باید دغه ډول
سوال بار بار معذرت نه غواړم تاسو بار ریپیټ کوم معذرت نه غواړم. دا داسې دی چې ګوره غرنۍ علاقو کې چې کله یو کورنۍ دې سره پیسې نه هغه به په کوم حالت کې هغه ډاکټران ته خپل مریضان ورسي، هغه ستونزې د سرک نه علاوه هغه غرنۍ علاقو کې اوسي کله چې په ماشوم زمونږ زیاتره غرنۍ علاقو کې میرمن هغه پورې هسپتال شفخانې ته نه وړي چې څوپر د هغې حالت خراب نه شي. نو هغه چې کله د هغه غرنۍ علاقه نه مختلف وسایل مانیله یا په زانګو دي شنو کراکته کې کله چې دغه ته شفخانې ته رسي هغې خپل ساه د لاسه ورکړي. نو او بل زیاتره په غرنۍ علاقو کې کوم چې ولایتونو نه لري سیمې دي هغې باره کې به مونږ خبرې کړو، هلته خاص صحي مرکزونه نشته، وسایل نشته، دی ډاکټران نشته، دی قابلګان نشته. ما ته دغه زیاتره په کلینیکونه خالي پراته وي. نو کومه دسترس چې اوس فعلا امارت اسلامي په زیاتره میرمن باندې دغه لګولې بندیز لګولې په ډاکټرانو باندې او په بعضې نرسانو باندې چې هغې نشي کو، ځکه چې مخکې به ورته زیاتره خارجي ادارو کومک کوو، نو هغې به ډېر زیات دسترس کوو. اوس هر شی په ټپ ولاړ دي. نو دغه ډېر زیات افغانستان مخکې نه د طبي لحاظ نه په سیستم کې ډېر زیات کمزور دی په جهان کې. او که مونږ دا وویل چې وو مونږ په طبابي طب په دغه کې مونږ باید کومک ته ضرورت دی، دا ډېر زیات اړین دی چې باید بین الاقوامي مشره مونږ افغانان سره ضرور کومک وکړي. او دغه ډېر زیات بد اغېزه کړي، زیاتره میندې په وړو وړو مشکلاتو نه وړو وړو تکلیفونو نه د طبي په ولادت کې مړه کېږي، چې هغه د ماشومانو د پاره هغې نه پیسې لري نه کومه هم. زیاتره د کمخونۍ د وجه نه زیاتره مېرمنې په افغانستان کې چې ما لیدلي ولادت نه فوت کېږي، او هم زیاتره چې دوی په ولادت کې وینه ډېر زیات ضایع کوي. نو کله چې د یو وینې ضرورت یو مریض څه کېږي هغه نه او وسایل نه، نو د غمړینه کچه به نور هم زیاته شي. ډېره غټ اغېزه په افغانستان په سیستم مخکې وه، اوس هم ده.
ښه، مننه ډاکټر صاحب، مینځه به بیرته تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب محبوبه افغان، ستاسو څخه هم ډیره مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. ستاسو څخه به هم پوښتنه وکم چې ستاسو په نظر باندې هغه کوم عوامل دي عمده چې د ښځو ژوند له خطر سره مخامخ کوي د امیدوارۍ پر مهال؟ ښه، مننه.
زما غږ درځي اوس، فکر کوم سه اوس زما مایک آف دی ستاسو لخوا.
نه، ستاسو آواز موږ ته بېخي سم راځي، مهرباني وکړئ.
مننه ډېره زیاته چې ماته بلنه راکړه دې مرکه کې. اوس سلامونه او نیکې هیلې ټولو ملګرو ته، د ډاکټرانې سنیتا بهرام او یاسمین امین او ستاسو ټولو همکارانو ته او هیوادوالو ته وړاندې کوم. د ډاکټر صاحب سنیتا بهرام یا ډاکټر صاحب یاسمین امین د دواړو خبرې سم دي. د مندو د مړینې کچه په افغانستان کې لوړه ده اوس، دې ته راځو او ټول په دې پوهیږو چې ولې لوړه ده او د دې لامل څه شی دی. سه لکه د دوی لاسرسی کم ده روغتیایي خدمتونو ته. نو تر ټولو مهمه د دې لپاره سه دا د موږ چارواکي یا د روغتیا وزارت تر څو ځان په دې باندې پوه نه کې سي، یا دا یو ډیر اهم ضرورت دی د مور روغتیا، د ماشوم ژوند او د آینده نسلونو روزل ټوله د مور په روغتیا پورې اړه لري. که من د خپل ژوند له لاسه ورکړي یا روغتیا یې که هغه بدني روغتیا ده فزیکی روغتیا ده که او روحي او رواني یا دماغي ذهني امراض یا مرضونه دي دا ټول په دې پورې اړه لري او د میندواری نه مخکې میندواری په دوران کې او میندواری نه وروسته او د میندواری نه یوازې څو میاشتې یا څو هفتې نه حتی تر څو چې ماشوم یعنی 15 کلن کېږي تر هغو پورې د دې روغتیا مهمه ده چې د هغه ماشوم دیکبال وکړي اوس تر څو پورې چې د موږ روغتیایي چارواکي دا حقیقت تسلیم نه کړي او د دې لپاره د مندو د ژوند ژغورلو لپاره سمه بودجه یوې خواته نه کړي او د روغتیایي کارکوونکو د روزنې لپاره چې هغوی وکولی سي چې له ښارونو نه د باندې له په کلیو کې په بانډو کې په غرونو کې چې چیرې د ډاکترانې نسته یا چیرې روغتیایي مرکزونه یا هغه خدمات کم دي هغوی پورې دا خدمات دوی ته ورسوي یا دا قابلې یا دایې په هماغه کلي کې سی چیری مندی لکه مندواره کیجی و یای پا دوی پا خپل کلی که دوی تا دایانی وروزی او دا دایانی حدسی نروزل کیجی دا دوی لپاره د ټریننګ یا د روزلو سنترونه د دوی لپاره پکار ده د دوی لپاره بودجه پکار ده او څومره سي زمونږ مندې خو تنا د ښارونو مندې تنا هغه سي یعنی اقتصادي وضعیت ښه دی هغه به کولی سي چې ښار ته ډاکټر ته ځان ورسوي او یا داسې ګاونډي هیوادونو ته ځان ورسوي د ډېر مشکلو یا سختو روغتیایي ستونزو په وخت کې خو هغه مندې سي د اقتصاد له نقطې نظر کورنۍ دومره وسنه لري یا ډاکټر ته یا ښار ته یا د ترانسپورت یا هغه زمينه نه ورته مساعده او یا داسې هلته د دوا او درمل ورسره کافی خود دا دوا او درمل او دا روغتیایي خدمتونه دا د دې حق دی څنګه چې ستاسو پروګرام دی دا د هرې امیندوارې ښځې په هر ټولنه کې په هر ملک کې په هر ولایت کې په هر ښار کې دا د دوی ابتدایي دا د دوی اصلي حق دی چې باید دوی ته ورکړل سي او دا هغه څه نه کې چې د دې لپاره ډېر پلاننګ پکار ده او د روغتیا چارواکي کولی سي د روغتیا وزارت کولای سي چې په دې سره کې پلانینګ وکړي بودجه ورته اختصاص ورکړي دغه ستاسو ډاکټرانو نه مرسته وغواړي د ستاسو قابلګانو نه مرسته وغواړي او د دې ټریننګ مرکزونه بیرته خلاص کړي چې د دې مندو ژوند وژغورل سي په دې باندې تقریبا ټول قابلګان او ډاکټران اتفاق لري چې کم یو لامل دی چې د ژوند د مندو ژوند مندې ژوند له لاسه ورکوي چې هغه یا وینه ده د مندواری په دوران کې یا بعد له مندواری یا انتان د انفیکشن دی یا التهاب دی چرک نیسي میکروب نیسي او نور انداسې جک فشار دی یا شکر دی خود دې مخنیوي به صرف هلته کېږي چې موږ روغتیایي کارکوونکي ولرو ښځینه کارکوونکي موش کلچر دا اجازه نه ورکوي موش اخزو ته یا دوی خپل نه غواړي سي نارینه ته خپل روغتیایي ستونزې ورسره بس پیو کې یا ورته وایي نو دوی یوازې یعنی زنانه یا خزینه روغتیایي کارکونکي د دوی لپاره پکار دي په هر سطح سي له ډاکټر رانیولې بیا تر قابلو پورې تر نرسانو پورې تر رادیوګرافر پورې تر فزیوتراپیست پورې او تر لابراتوار ټیکنیشن پورې تر دایانو پورې ټول زموږ خزینه روغتیایي کارکونکي په کار دي چې د ښځو ته یا د مندو ته له مندواري نه مخکې مندواري په دوران کې او بدله او د زیږون په وخت کې او بدله زیږون نه دوی سره مرسته وکړي
ش ډیره مننه ډاکټر صاحب زه به بیرته تاسو ته راسم یو څو اوریدونکي هم را سره دي دوی هم پښتنې لري اول به د دوی پښتنې واخلو بیا به بیرته د خپل میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو اول اوریدونکي را اخلم مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
ملالی خور کې سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې وکړي روغ جوړ بس
وعلیکم سلام ډیر مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی د اوریدونکو او زموږ د میلمنو ډاکټر صاحبانو په خاطر باندې که تاسو خپل نوم وایست او پښتنه مهرباني
الله دې خوشاله که خورجانې زه ستاسې همیشنی اورېدونکی یم. له حده تلم د هلمند ولایت څخه نو ملالۍ بشیر خور دا ډېر وخت کېږي خپرونې ته نوې راغلی. خوشحاله شم چې د خپل ټلیفون د طریقه ستا ږغ اورم خورجانې. نو اتل یم د هلمند ولایت څخه ورکوي.
اتل صاحب مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی او دا چې تاسو وخت وایستئ د دې خپرونې اورېدو ته او په دغه کې د ګډون لپاره. زموږ د ډاکټر صاحبانو څخه د میندو د ژوند او د دوی د ژوند ژغورلو په اړه باندې تاسو څه پوښتنه لرئ؟
الله دې خوشحاله که یو سلام تاسو میلمنو ته وایم. ډاکټر صاحبان ته خورجانې واقعا دغه د مور ماشوم کومه مړینه چې د مثال د خبرې په دغه سیمو کې زیاته شوې ده. نو زموږ د خپل حکومت ته خورجانې لکه په نورو خپرونو کې چې مو غوښتنه کړې ده، بیا هم غوښتنه د خپل حکومت څخه دغه ده چې روغتیایي مرکزونه باید خلاص کړي. دلته ملالۍ بشیر خور دا زموږ د هلمند ولایت د ګرمسیل په ولسوالۍ سپار او زه کې دا تیر او ته د نسایي ولادي څانګې یو ډاکټر متخصصه وفات ول. نو خدای دې شور تر وکړي. نو دا حکومت کور ودان بر تاغه ودانه او پاتور دوی دانه نور راويسته لږ د ولایت ته خراويسته سیتانې ولا راويسته خو په کرایه راويسته دي. نو زموږ د خپل حکومت ملالۍ بشیر خور د کوشرو په صفات بیان دا غوښتنه ده چې دغه د مور ماشوم کومه بلینه چې ذاته سوی ده. مثال د خبرې دغه بایجان نن ستا سبب نه یو د خلاصي خورجانې مرګ لري ژوند لري. نو زموږ ما پوښتنه چې د ملالۍ بشیر خور د ډاکټر صاحبانو څخه دغه د خورجانې چې مثال د خبرې یو مور ولادت وکړي، مثال می ولادت خدای پاک شپه خیر خلاص کړي، د ولادت څخه وروسته امکان د مور ملالۍ بشیر خور داستا مثال د خبرې چې مړه بسی کبنې چې مړه او کدا شي چې مثال د خبرې دغه د مرګ پیسري چې د ولادت مخه مثال د خبرې په ولادت کې د مړه کېږي، د ولادت نور ته چې ولادت خدای پاک شپه خیر دغه کې وروسته د مرګ خطر ساته نه صدا یو پښتنه ملالۍ بشیر خور د ډاکټر صاحبانو څخه وایي.
بلې اتل صاحب ډېر مننه ستاسو د پښتنې څخه. اتمن به د ډاکټر صاحبانو څخه دغه پښتنه وکړم. زه اوس یو بل اوریدونکو هم دی اول به دوی راوخلو بیا به ملمنو ته ورسوم. مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ملالۍ خورته او استاذ د قدر ور ملمنو او ټول رادیو اوریدونکو اتل صاحب سلامونه وایم کوم استاذ د یې همکار او اوریدونکو چې توخیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ.
اجیت توخی صاحب ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهئ او وعلیکم سلام. موږ هم خوشاله یو چې تاسو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. توخی صاحب دغه چې شتي د زیژن پر مهال یا هم تر ولادت وروسته د دوی ژوند له خطر سره مخامخ وي، په دغه برخه کې تاسو په نظر باندې څه باید وسی او حکومت ته څه کول پکار دي؟ خلکو ته څومره مهمه ده چې دوی باید عامه پوهاوی ولري د شتو سره د مرستې په برخه کې؟ او که تاسو خپل کوم پښتنه لري د ډاکټر صاحبانو څخه هغه هم مطرح کولای سي او که نظر لري مهرباني.
مننه. نظر هم لرو او یو پښتنه لرو. بس لکه څنګه چې محترم تل صاحب ډېر فوټو کوتي اشاره وکوله، نو رښتیا هم حکومت ته خو پکار دي او بلکې د ملګرو ملتو د صحت وکمیټې ته پکار دي چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او د خلکو سر ور خلاص کړي. رسنۍ له لارې، د رادیوګانو له لارې، د تلویزیونو له لارې او د منبرو له لارې باید علما په منبرو کې هم دا څه ووایي چې مطلب د مرګ د مندو او د کوچنیانو د مرګ میر د مړ کېدو د لاملونو سببونه باید د خلکو سر ور خلاص کړي. او موږ ته په لرو پرتو سیمو کې چې هغه ساتو ساتو له مرکزو ولا کلینیکو ځخه لري دي، هلته باید لري موږ د پاره کلینیکونه پرانیزي او هلته مرکزونه جوړ کړي تر څو منډې په سایګلوي سره وکوي چې هلته زیږون تر سره کړي او د دې مرګو میر کم شي، د هلکانو، د کوچنیانو، د مندو دغه باید کم شي. دا موږ درخواست له حکومت او له ملګرو ملتو کوم دا یو نیک کار دی ځکه چې دا کوچنی په ډېر زحمت باندې پیدا کېږي، بیا دا مور په ډېره په ویره وي لس میاشتې د نس کې ګرځوي، نو بیا دا مسلمانان او کورنۍ ورته خوشحاله وي وایي خدای به موږ ته کوچنی راکړي. نو بعضې داسې بې قصه هم شته نو هغه ودې ته انتظار یې چې زموږ کورنۍ خدای نفوس را زیات کړي او زموږ کورنۍ د کوچني خاوندان شي، ځکه چې کوچني ته خلک ډېر خوشحاله وي، ډېره مینه محبت کورنۍ ورسره لري، خاصتا مندې ورسره لري. هغه متاسفانه خدای نخواسته هغه یا مور مړه شي یا کوچنۍ مړه شي یا دواړه مړه شي، نو دا ډیر د تعصب او د غمجنۍ او د ویر ځای ده. نو ښه خبره ده داسې موږ عامه پوهاوی د هرې ځای د خسي خلکو ته ورسوو او کلینیکونه او سړکان جوړ شي چې موږ رسیدګي و بازارو ته وکړو. او له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې موږ ته څه پکار دی په وخت د امیدوارۍ کې، موږ څه تدابیر او څه امنیتي او صحي و څه کارونه ترسره کړو او تر سر له غور سره احتیاط وکړو، نو کله یې موږ ته لارښوونه وکوي چې موږ هغه کارونه پر کار واچوو، هغه تدابیر موږ پر کار واچوو. مننه.
مننه توخی صاحب. ستاسو څخه به یوه بله پوښتنه هم وکړم مخکې تر دې چې تاسو تلیفون بند کړئ. ستاسو د سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کړئ. تاسو دغسې په خپل کور کلي کې لیدلې چې کومه ښځه خپل ژوند له لاسه ورکړي، خدای دې نه کوي، خو په تیرو وختونو کې یعنی آیا دغه ډول سوی دی او د هغه لامل څه و ستاسو د معلوماتو له مخې؟
نو دا چې پیښیږي زموږ په کور کې خلله الحمد تر اوسه پورې نه ده پېښ شوی، خو پخوا هم لیدلی دي چې ډېر وختونه په ژمي کې دلته سرکان باندې واورې، نو بیا داسې هم لیدلی دي چې له هغه ځایه څخه حتی خلکو موږ جنازه ورته وایي، یعنې پر لرګو پر چرپایي باندې بیا مریض را وړ و بازار ته، خو هغه به تر دې ځایه را ونه رسېدی د لارو له خرابۍ له سببه زخه به دا په حلاقت ورسېد. خدای دې بس د دا ډول مشکلاتو څخه موږ وساتي. او کله کله په شپخانو کې هم خو بیا هم ډاکتران صاحبان تر ډېره حده پورې کوشش کوي، خو کله کله داسې هم پېښي په شپخانو کې هم په نږدې ځایو کې جواب ورکړي، کله چې دوی تر لږې مراکزو پورې رسېږي لکه کابل و کندهار و مومند روغتونه یا نور مراکز، نو تر هغه ځایه رسېدګي ونیسي پر لار باندې وپات شي.
مننه حاجی صاحب توخی چې تاسو موږ سره خبرې وکړې او تاسو پښتنه به هم د ډاکټر صاحبانو څخه وکم. اوریدونکو تاسو موږ غله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی روانه ده. په دې خبرونه کې د میندو د مړینې په اړه باندې موږ خبرې کوو چې څه ډول دغه مخنیول کېدای شي. موږ د میلمنی ډاکټر صاحبانی، ډاکټر صاحب سونیتا بهرام، ډاکټر صاحب محبوبه افغان او ډاکټر صاحب یاسمین امین په دې خبرونه کې راسره د تلیفون لاره زموږ له سټوډیو سره وصل سوي دي. اوس هم پښتنې به د میلمنو څخه پیل کو. ډاکټر صاحب سونیتا بهرام، ستاسو څخه به د اتل صاحب پښتنه وکم. د ویل چې د مور تر ولادت وروسته آیا ښځه بیا هم له خطر سره مخامخ وي چې ژوند له لاسه ورکړي که څنګه؟
بالکل، څنګه چې ورور ویلې دا سوال ډېر پر ځای سوال ده. او د مور د ماشوم مړینه بعد له زیږون نه یا هم بعد له ولادت امکانات شته چې وشي، بل خصوص یا مخصوصا د شپږ هفتو اول د بعد ولادت څخه دا وقت زیات وي. د دغه مختلف علتونه دي. یو دا چې دوی وروسته د ولادت څخه خونديزیانې پیدا کېږي، مور ته خونديزي پیدا کېږي، همدارنګه دغه خونديزي باید زده کېږي چې مور خپل ژوند له لاسه ورکړي. د دې تر څنګه اکلامسیا او پریکلامسیا په نوم باندې په طبابت کې یو اصطلاح ده، که په عامه ژبه موږ وایو د جیک فشار ورته پیدا کېږي، او دا هم باید زده کېږي چې ډېر خطرناک حالت بعد له ولادت نه مور ته پیدا شي. او همدارنګه وریدي ترومبو امبولي دي چې دا باید زده کېږي مشکلات مور ته بعد له ولادت پیدا شي او حتی د هغې ژوند په خطر کې واچي. او عفونیت یا همتان هم باید زده کېږي چې مور د سپسیس حالت ته لاړه شي او ډېر ستونزې مور ته پیدا کړي، حتی د مرګ سبب یې وګرځي. یعنی که چیرې په ټوله کې د مور د ولادت پروسه په ډېر احتیاط باندې او په ډېر مسلکي شکل باندې مخ ته لاړه نه شي، نو د مور د مړینې سبب وروسته د ولادت نه هم کېدلی شي.
بله، ډېره مننه. اوس هم ډاکټر صاحب یاسمین امین، ستاسو څخه به د توخی صاحب پوښتنه وکم. ده وویل چې خلک باید څه تدابیر ونیسي چې د ښځو ژوند په خطر کې ونه لویږي.
ملاری جانې، که معذرت غواړم، دا د کوم یو چې اتل ورورجان چې سوال کړی د دې دپاره به زه لږ وضاحت ورکړم او بیا به دا سوال هم ورکړم.
مهرباني.
ځکه چې بخښنه غواړم ډاکټر سنیتا، زه لږ غواړم وضاحت ورکړم. کله چې یو مور ولادت وکړي په هغه وخت کې، نو د هغې زیاتره کله چې دی ولادت وکړي مخکې هغې ته شکر هم وي، شکر یې زیاتېږي. او بل یو سندروم ته مونږ چې ټاکسیک شاک سندروم ورته و هغه وخت کېږي چې کله مور ولادت وکړي او کله چې هغه نرس یا قابله یا ډاکټره یا کوم دایه چې هغه مور دغه واخلي التهاب او هغه په سخت حالت کې هغه شوک کیږي هغه فشار کیږي هم د زړه ضربان ودرېږي او بل زیاته موږ تر 10% وایو چې کله ملا دننه په ماشوم کې پاتې شي زیاتره چې کله مور ولادت وکړي هغه ته پته نه شي دغه ماشوم څه چې کوم ملا پاتې شي موږ چې 10% وایو نو د هغه یو برخه پاتې شي زیاتره مېندي بیروسته دغه التهاب کوي خونریزي کوي او دغه سبب کیږي چې په ماغه د اولنۍ ورځ نه د مور سبب د مرګ شي او بل یو بل میکرو موږ ته سپټیسیمیا او کله چې میکرو په وینه کې داخل شي نو دغه زیاته زیاتره دغه سخت هم د مور د زبې لکه لاړ وضاحت وکم ځکه چې بل سوال تم تاسو ته جواب درکمه او بل د زیاتره د میندو چې موږ ته پوسټ پارټم امرج وو زیاتره میندې چې کله ماشوم ولادت وشي نو هغه دایا نرسانی هغه ځای کوم چې یوټرس سرویکس یا هغه زیاتره زخمي کلی نو هغه سبب هم دا کېدای شي چې هغه نه به خونریزي شي او مور او زیاتره مېرمنې کم خونه نو هغه دغه سبب کېدای شي چې هغه مړ شي نو تو خو صاحب سوال دا دی چې ګوره په افغانستان کې موږ به د خارجي سیستم باندې به بحث نه کوو ځکه چې دا ابتدایه سوچ زیاته به زه ورکول کمه هلو
بلې موږ ستاسو ژغ اورو مهرباني وکړئ
خاصه شفو بخیر تو خو صاحب اول خدا چې موږ یو کله چې مېرمن باردار شي یو موږ اجتماعي کورنۍ کلتور هغه باید هغه خپل خاون ته باید هغه خپل د ټور جریان وي د یاد خاون او د کورنۍ فرض دی چې هغه د ولادت نه مخکې یا چې کله عمل اخلي باید درې میاشتې ته ویټامین او فولیک اسید ورکړ شي به ډاکټر ته بوزي چې د هغې معایناتو کې چې آیا د دې په کوم رحیم کې کوم مشکلات خو نشته وینه باید معاینه کړي و هم د هغې فشار باید چک شي کله چې یو مور باردار شي په افغانستان کې چې سیستم دا دی چې نلتا تلویزیونی معاینه ته هغې د سرس لري او نه نرسانو ته زه به دا لږ خلاصه کوم ځکه چې هغه راډیوګرافي او دا شینه زه لکه په افغانستان کې نشته دا شینه نو بیسیک سیستم دا دی چې باید یو د مغه خاون یا د خوخې د ځمداري د چې په اولنې درې میاشتې کې باید خپل مامیرمن چې ولادت لکه عمل واخلي باید بوزي ډاکټر ته البته باید د فشار معاینه شي او هم د دې د ویني ګروپ او ورشه معلوم شي به دا غینې درې میاشتې پس هم دی باید په تقریبا په افغانان ډیر اقتصادي مشکلات لري نشي کولای باید په عمل بارداري کې باید درې څلور ځله ډاکټر ته مراجعه وکړي یا کم کلی کونته او زیاتره سیستم دا دی چې زیاتره مېرمنې د کمخونی سبب زیات کمخونی نو هغه ته هم د ویني ګروپ نه معلوم نو زیاتره په کلینیکي دا ضروري دی چې د هغه د ویني ګروپ معلوم کی او بل هم دا دی چې د خواخې سر دا باید او کوم کورنۍ چې د هغه د غذا ډیر باید خیال وساتي متاسفانه په افغانستان کې کوم مېرمن چې به امرادار هغه ته هغه دوا هغه ډوډۍ او غذا نه فراهم کیږي چې کوم یو هغه میوه شینو ته ضرورت لري نو دغه درې ستونزې باید د مېرمنې د دې نه دی چې ابتدایه او درمیانه او اخري مراحل کې چې دي باید دا ضرور ډاکټر ته بوزي او هم د هغې د غذا د کوشش دی وکړي چې کله مېرمن باردار کې زیاتره په افغانستان کې د یوټای انفکشن چې ورته موږ ویو د التهاب د دغه ته ورته ویو دا ډېر زیات دی نو زیاتره دی باید چې کله ډاکټران ته مراجعه وکړي باید ضرور د یونټ چیک انفکشن یا د نورو تلویزیوني معاینه باید یو ضرور یو دوه کې زیاتره هلته دغه د مشکل دی په افغانستان کې چې تلویزیوني معاینه زیاتره خلک وایي چې زما ماشوم ته نقصان رسي هغه صرف د اوازونو نه پیدا کیږي هغه کوم ماشوم ته نقصان نه لري نو زما تو خو سیب نه دا خوښي همیشه تو خو سیب ډیر افغانستان کې ما زه فکر کوم چې ما ورسره زله دوه درې زله خبرې کړې وي نو دا غي د ځمداري د مشرانو د کورنۍ د ځمداري د چې دغه مېرمنې باید کلینیکونه ته او دغه ته بوزي د غي ارشي باید کور کې وړو وړو شي او خصوصا کته سوور په افغانستان کې اوس موږ چې ته خفغان او جوړ خفغان ډیر زیات په مېرمنې کې تقریبا د په ولادت نه پسم پیدا کی یو ځنی اوخ کې پرینټلم پیدا کی نو دغه خفغان نه کوشش کړي جوړ خفغان باید مور وساتي او هم شکر زیاتره مېنمنې الته خواږه شي نه ډیر زیات خوري په ولادت په بادارې کې نه دغه شي نه باید ډیر اشناب کی نو دغه ډیر ضرورت نه لکادي په یو مسله کې ځکه چې موږ د سیستم د افغانستان د خارج په سویه نه دی لو ډیر ابتدایي سیستم دی نو باید کوشش وکړي چې کوونه هغه سره کومک وکړي
بلې ډېر مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب محبوبه، افغانستان څخه په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې لکه تاسو چې واورېدل ډاکټر صاحب یاسمین امین یادونه وکړه د پوسټ پارټم ډیپریشن یا د ژور خفګان چې تر ولادت وروسته ښځې ورسره مخامخ کېدای سي، او دغه د ښځو د رواني حالت په خاطر باندې دوی ورسره مخامخ کېږي. ستاسو په نظر باندې په دغه برخه کې څه کېدلای سي، او آیا په افغانستان کې داسې خدمات ستا چې په دغه برخه کې د ښځو سره مرسته وکړي؟ بله پوښتنه زما دغه ده چې څومره مهمه ده چې خلک ولادت ته د یو جدي خبرې په سترګه باندې وګوري. زموږ خلک په دې عموما داسې فکر کوي چې دا یو عادي خبره ده، نو کوچنی دی پیدا بسي او ټول خلک کوچنیان پیدا کوي، او دا هم یو لکه هر ځل چې یو کوچنی پیدا کېږي دغه د یو بل ژوند پیدا کېدو یا د زیږېدو اغه شاد خپل ټول ژوند په خطر کې اچوي چې دغه اولاد پیدا کړي. دغه ته څومره د قدر پسترګه اول باید ورته وکتل سي، او بل څومره د خطر پسترګه باید ورته وکتل سي چې دا یو د دې شتي ته ژوند لپاره یو ډیر لوی خطر دی، او دغه خطر د راکمولو په خاطر باندې باید هر ډول مرسته ورسره وسی د دې شتي سره. ستاسو څخه ما دغه دوی پښتنې دي
ډېره مننه. بالکل ستاسو خبره سمه ده، دغه لکه ډپریشن څه دی یا ژور خفګان د مېندواري وخت کې پیدا کېدای سي، خو هغه ښځو ته چې د مېندواري وخت کې دا ژور خفګان لري نو پات له ماشوم زیږون وروسته نو دا کېدای سي ډېر زیات شدید سي، او دا ژور خفګان څرنګه ورسره کورنۍ مرسته کولی سي دا ډېره مهمه ده. او تر ټولو مهمه دا خبره ده چې دې ته وخت ورکړل سي، په دې سي ماشوم پیدا کېدل یا د زیږون خپل یو داسې یعنی پروسه ده، یو داسې تغییر ده په د کورنۍ په ځوان کې، ته یوازې د مور په ځوان کې نه، د ټولو کورنۍ مخکې سي دا موږ یو هیوادوال هم دا خبره وکړه چې ټوله کورنۍ ورته خوشاله سي ماشوم پیدا سي، مخصوصا د ماشوم مور او پلار دا دوی په ځوان کې ډیره مهمه او ډیره د خوشحالي وړ ورځ به یا هغه لحظه یې چې ماشوم پیدا شي. خو خو کله کله دا ژور خفګان خپل یو ناروغي ده، او دا باید د مور او د ماشوم پلار خوندې او کورنۍ خپل او روغتیایي کارکونکو له چا سره دوی تماس لري، هغه ټول باید دا حقیقت تسلیم کړي چې دا یو ناروغي ده. دا د سنه د خدا نه خاصه دی، ذهني حالت خراب ده، دا یو ناروغي ده چې د هورمونونو د لوړتیا له خاطر سه په مندواري وخت کې لوړی او د فتن بعد له مندواري نه کم سي نو دا حالت پیدا کیږي. د سره کورنۍ ډیره زیات مرسته کولای سي سه دته او د ماشوم پلار ته یوازې وخت ورکې سي دوی سره کین، او دا د ماشوم پیدا کېد خپل منځ کې سره په خوشي توګه په خوشحالي سره مول منځي، او دوی ته پاملرنه وسي، او د دوی د خوراک پاملرنه موسی څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب یاد کړه. خو د دوی خبرو ته باید غوږ ونیول سي، د دوی کده اشتیاه کمی باید له دې نه پوښتنه وسي، وخت ورکړل سي چې خبرې وکړي چې ولې ته اشتیاه کمه ده، سي دا څرنګه احساس کوي. که د دې ته بې خوبي پیدا شوي نو باید له دې نه پوښتنه وسي او دې ته وخت ورکړل سي، دې ته د خبرې واوري سي دا څرنګه احساس کوي. دا د احساس خفګان کوي، دا د احساس یوازیتوب کوي. او بل دا سه مخکې سه موږ یاد کړ ځینې ویتامینونه هم ډیر مهم دي سه باید وخت سه هغه د ژور خفګان کمی لکه ما ویتامین دی او د نور ویتامینونو سه د وجود لپاره ضروری دي. او که چیرې دا تر شپږو هفتو یا تر دوو میاشتو د دې ژور خفګان زیاتیږي، زیات وخت نیسي، نو هغه وخت سه باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او د دې یعنی ناروغي په شکل پدې سه اکثره دا پخپله ورو ورو خکیږي او برطرف کیږي. خو په لس فیصد واقعاتو کې دا پاتې کیږي بعد له دوه هفتو دوه درو میاشتو، او هغه وخت باید ډاکټر ته مراجعه وسي کېدای سي ځینې دوایانو ته ضرورت پیدا سي. دا یو پوښتنه. بل پوښتنه ستاسو
بله ز فکر کوم چې د ډاکټر صاحب افغان رابطه له موږ سره قطع سو، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته وصل کو د سټوډیو سره. ډاکټر صاحب، سونیتا بهرام ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم تر هغه وخته پورې چې ډاکټر صاحب افغان بیرته زموږ د سټوډیو سره وصل کیږي. ستاسو دغه د خپلو سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کړئ په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه باندې، چې د دوی حالات څه ډول. بله، په بخښنې سره ډاکټر صاحب، محبوبه افغان زموږ سره بیرته وصل سوی ده. اوریدونکو، پوښتنه به بیرته له تاسې وکړم، افغان صاحب، بیا به ډاکټر صاحب سونیتا بهرام تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب، تاسو څخه دغه پوښتنه وکړه چې زموږ خلک اصلا په عموم کې دغه د اولاد زیږیدل دومره جدي نه ګڼي، دوی فکر کوي چې دا یو عادي پروسه ده او تیره به سي. څنګه باید یعنی دوی ته تاسو دغه زه غواړم چې تاسو دوی ته ووایئ چې دغه یو عادي خبره نه ده، دوی باید ورته په جدي سترګه وګوري. او یو ښځه خپل ژوند په خطر کې اچوي کله چې یو بل انسان زیږوي یا یو بل ژوند دغه دنیا ته راوړي.
بله، بالکل ستاسو خبره بالکل سمه ده. د مینډواري په وخت کې، د مینډواري که زه وایم له شروع نه له اولو درې میاشتو نه رانیولې تر تقریبا شپږ هفتو بعد له زیږون نه، دا ټوله هغه دوره ده چې د مور ژوند له ډېرو خطراتو یا ګواښ سره مخامخ وي. د مینډواري په اولو درې میاشتو کې د دې په وجود کې هغه تغیرات راځي، د دې د وجود په هغه فیزیولوژي کې ډېر تغیرات راځي. مثلا د دې وینه زیات، د وینې حجم زیاتیږي، په زړه باندې فشار راځي، په رګونو باندې فشار راځي، او د دې په یعنی شجو باندې فشار راځي. نو ډېر زیات تغیرات، او د دې هغه ایمیون یا د معافیت سیستم کې یو څه تغیرات بیا وروسته راځي. سه دا ځکه له التهابونو یا انتانونو یا میکروبونو ته ډېره زیاته وجود حساس دغه تغیراتو له وجې نه سي د دفاعي سیستم سم لکه بدلون پکې راسي. نو دا ځکه که یو عادي ناروغي مې په دې کې ډېره شدیده کېدای سي، او همدارنګه ځینې نورې ناروغیانې لکه که شکر مخکې نه درلودو اوس کېدای سي د مینډواري په وخت کې شکر پیدا سي بعد له پنځمې میاشتې، او که د پخوا شکر و اوس د دې شکر کېدای سي نور هم زیات سي، که د دې مخکې لوړ فشار و اوس دا نور هم د دې وجود یا رګونه یا د دې ټول هغه سرکولیشن یا د وینې دوران بیا هم له د لوړ فشار له خطر سره مواجه کیږي، او دا یو بل مرض چې موږ پری اکلامسیا او اکلامسیا ورته وایو، هغه د لوړ فشار د وجه نه منځته راځي، هغه په ګردو باندې هم ډېر تغیرات راځي. نو ځکه دې په د وجود په فیزیولوژي کې ډېر تغیرات راځي، او ډېر مرضونه سي که هغه نه مخکې موجود ول د مینډواري نه مخکې هغه شدیده کیږي، زیات خطرناک سي، او یا داسې کله کله داسې ناروغیانې دي چې تنه د زیږون د مینډواري په وخت کې پیدا کیږي. نو ځکه او خپل زیږون یو ډېر زیات مغلق پروسه ده، په دې باندې یعنی د مور ځوند ځکه له خطر سره مواجه کیږي چې په دې کې کېدای سي وینه ډېره زیاته ولاړه سي، کېدای سي دې کې التهابات. دا دوه ډېر هغه عام لامل دي چې د موږ په هیوادونو کې دي، او په دې هیوادونو کې چې لږ پرمختللي دي په دې کې بیا د رګونو کې وینه غوټه کېدل او بیا هغه شجې ته ولاړ سي، بیا د مور د مړینې یا د مارکس سبب ګرځېدای سي، او لوړ د وینې لوړ فشار، شکر مرض، د ګردې مرضونه او د جګر مرضونه سي هغه هیوادونو کې کېدای سي. په یوادونو کې یې پیژني نه، خو دلته ډېر زیات نه یوازې د مور بلکې د ماشوم د ژوند هم له خطر سره مواجه کوي. نو ځکه د دوی پاملرنه د مینډواري نه مخکې شروع کیږي، بیا مینډواري په دوران کې، او بیا مینډواري نه وروسته د روغتیايي کارکوونکو لخوا ډېره ضروری ده. دوی کم خونه د مندواری په دوران کې نو دوی د زیګون په وخت کې به دوی ډیره زیاته وینه له لاسه ورکړي. نو هغه د مندواری دوران کې کې دوی کم خونی علاج ونسي او سم نسي نو دوی ځوان زیات له خطر سره برابرېږي یا خطر سره مخامخ کیږي د زیګون په وخت کې. نو ځکه د زیګون د پروسې د تیاری لپاره نو مندواری وخت کې د پاملرنه ډیره مهمه او ضروری ده.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب افغان. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوس هم یو اوریدونکی زنګ راوهي. اول به د دوی پښتنه راواخلو بیا به بیرته میلمنو ته راسو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو که خپل نوم ووایاست او دغه چې زموږ د ډاکټر صاحبانو ملمنو څخه تاسو کومه پوښتنه ده مهرباني.
سلام احمد عادل د روزګان څخه. دغه موضوع دا خوښ دی دغه چې څوک یې زنانه یې معنا رنګ یې جړی خوراک شي نه کوي د وندروي په وخت یا دغه سی نو دا کوم
ش مننه عادل صاحب چې تاسو پښتنه وکړله. تاسو تلیفون یو ورله مقطع کوي. زه به د اغلی بهرام صاحب څخه دغه پښتنه وکم. دوی کې داسې تاسو نور پښتنې هم ولري. ډاکټر صاحب بهرام تاسو کولای شئ چې د عادل صاحب سره مستقیمه خبرې وکړي د پښتنې ته که تاسو ځواب لري یا کوم نور پښتنې د دې څخه کوي فالو اپ.
او بخې دې عادل صاحب پښتنه ما ونه شنی ولې کولې چې یو ریپیټ کړي.
بله ډاکټر صاحب عادل صاحب وویل چې کله چې شذ یعنی رنگ یې جړ سوی وي او ضعیف وي د امیدوارۍ پر مهال باندې د دغه څه وجوهات کېدلای سي. که تاسو د دوی څخه تعقیبي پښتنې هم لرې مهرباني دوی په تلیفون کې دي.
عادل صاحب رنگ زیر شوی یا هم گندمی رنگ ته قهوه‌ای لکی ورته پیدا شوی دی دغه موږ ته یو تفکیک کړی ښه یعنی رنگ زیر شوی ده په واقعیت سره او یا هم د سی خاکستری یا تور لکی مونته غورځېدلې د سترګو حلقې ورته پیدا شوی دی.
ډاکټر صاحب بخښه کوه رنگ یې جایل دوړلی کم خوري دا منا کم برات مستفو
مهرباني ډاکټر
صاحب
مهرباني.
په ټول کې د عادل صاحب پوښتنه ته موږ داسې ځواب ورکړو چې یو د دوی مریض چې ده په امیدواري محل کې یا هم په امیدواري کې دوی سم اشتها نه لري خوراک سم نه کوي نو چې کله د دوی خوراک سم ونه سي تابند د دې بدن ضعیف کیږي او لازمه ویټامینونه او منرالونه همدارنګه څه چې ورته ضرورت یې هغه نه رسیږي د دوی بدن د ضعیفوالي سره مخامخ کیږي. کله چې دوی ضعیف شي نو دوی حتما رنگ به زیړ وبخونده غونته اوړي او همدارنګه کمزوري سره به دوی مواجه سي. نو د دې لپاره چې دوی اشتها نسته ده او خوراک سم نه ده دوی یو خو د هورمونونو د تغیراتو له وجې چې په امیدواري کې دا یو فیزیولوژیک پروسه ده رامنځته کیږي د دې ترڅنګ دوی ته یو څه نښې او نښانې زیاتېږي د دلبدۍ او استفراقاتو بې اشتهایي او کسالتو یعنی تنبلي دا ورته پیدا کیږي. دوی که چیرې د مریض په دوامداره شکل باندې همداسې خوراک کم وي حتما د هم نسایي ولادي ډاکټر ته حتی داخلي ډاکټر ته د خپل مریض بوزي تر څو ورته تشخیص شي چې د معدې مشکلات لکه د معدې میکروب یا اچ پایلوري همدارنګه نور د معدې سیاسي دي ورته چک کړي او هغه فاکتورونه چې د بې اشتهایي د عمل کیږي هغه ورته ټریټمنټ یا هم تداوي کړي تر څو د دوی مریض بیرته پر خپل حال باندې یو څه ناسره سم شي. په کور کې دوی ورته کولی شي هغه خوراکي توکي چې مور ورته ډېر تمایل لري یا امیدواره مېرمن ورته د دوی مریض چې ده تمایل لري هغه ورته مهیا کړي او د دوی د خپل دغه مېرمن چې اوس خوراک سم نه کوي کوشش دی وکړي چې زړه کړي تریخ تروش شیان څخه یو څه ډاډګیرنه وکړي او د دې تر څنګه خوراکي توکي چې لکه موږ تاسو په عام شکل دوه وخته یا درې وخته خوراکي توکي یا هم په
پختو کې چورته قطغ وای دا استفاده کوو خوري امیدوار مور دی همغه درې وخته سلور وخته پنځه وخته دی خوري لګ لګ دی خوري زر زر خوري د کوم امیدواري دوی ته خپل دلبدی او بشتهی پیدا کوي دوی نشي کولای په هغه مقدار توقع چې د دوی کورنۍ تر لري چې باید دوی خوري یا خوند ورنه توقع لري په هغه مقدار نشي خوړلی او همدارنګه هغومره د دوی بدن ته چې ضرورت ده دوی په یو دم خوراک سره دغه کمبوتات نشي پوره کولی نو چې چیرې دوی ښه خوراکونه کړي د دوی بدن ته د ویټامینونو کمبوتوالی پیدا کیږي کمپونی پیدا کیږي منرالونه په بدن کې کمیږي او دا خپله باعث د دې کیږي یا علت د دې کیږي چې د مور په مخ باندې هم زیړوالی پیدا شي او هم چخاصه پورته وای او هم تورې لکې یا قهوې لکې د پزې په سر په غومبرو باندې په ټنډه باندې په زنه باندې په دې قسمتو کې ورته پیدا شي حتی د زړه ټکان او بېخوبي او عصبانیت به ورته پیدا شي چې دغه ټولې نښه نښانې دي همدې دي چې دوی مناسب رژیم غذایي یا هم تغذیه مناسبه نه ده او باید د دې شوي دي چې دوی ته دا مشکلات پیدا شي ښه خبره دا ده چې دوی حتما یو ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو دغو ستونزو ته یې په سمه توګه رسیدګي وشي.
ښه ډاکټر صاحب، زه به یو تعقیبي پوښتنه در څخه پسې وکړم. دغه د آر بي سي هموګلوبین د کمښت لامل چې په عامه ژبه کې ورته کمخونی ویلی سو، دغه د آیرن د کمښت سره څومره تړاو لري ستاسو په نظر باندې؟ کله چې د ښځې رنګ دغه ډول ژیړ سي لکه دا اوس چې عادل صاحب وویل، د دغه دپاره څومره مهمه ده چې دوی دغه داسې غذا وخوري چې پکښې اوسپنه زیاته وي یا آیرن، او هغه کوم غذاوې دي چې کتا سي ورته وایست مهرباني؟
آر بي سي یا هموګلوبین د خپل وینې سره خرابيات دي. کله چې دا په وینې کې کم شي او کمپونی منځ ته راځي، دغه کمپونی خپل ځان ته ډیګري لري یا هم درجه لري. شکل دغه متوسطه په ابتدایي درجه باندې کمخونه وي، نو د مور ته دومره ډېر اعراض ولایم نه پیدا کیږي، فقط یګان ستړتیا او لږ خاص بدن د رنګ او داسې ځینې نشانیانې په ابتدایي شکل پیدا کیږي. خو که چیرې متوسطه سي، مور ډېره ښه متوجه کیږي چې زه کمخونه شوی یم، او که چیرې شدید وي نو بیا هغه حالت ده چې مور حتی کېدی شي په ډېر وخیم حالت ته ورسیږي او ضرورت دې ته وي چې حتی نقل دم یا هم مور ته وینه انتقال شي. خوراکي توګه د په اوله درجه کمپونی کې کچیرته یو مور به اخته وي، دوی کولی شي هغه ټول خوراکي توګه چې شنه پاڼه لري هغه څخه استفاده وکړي. د دې تر څنګه هغه شنه پاڼه والا شان چې خوراکي ترکاری باب چې دي، دوی نه تنها دا چې اوسپنه لري بلکې دوی ویټامین سي لري، او دا ویټامین سي کچیر د دې په بدن کې د دغه کوم شخص چې دا مواد غذایی اخلي په بدن کې تموین وي، دا صاحب باید دې کېږي چې دغه هیموګلوبین یا هم د سر کرویات د وینې ښه جذب شي په بدن کې، او دا باید دې کېږي چې بیا کمخونی رفع شي. نو د دې تر څنګه تر ټولو څخه زیات هغه خوراکي توګه چې ډېر مقدار هیموګلوبین یا آر بي سي لري، په عام اصطلاح شور نخو ترته ویل کېږي، غټ نخو چې دوی دغه کو دوی استفاده کړي د دوی کمخونی به ډېره ښه کور کړي. خو بیا هم وایم دغه شان چې مونږ یادونه وکړه، دا متوسطه او شدیده کمخونی مونږ ته نشي کور کولای، فقط هغه میندې چې امیدوار دي دغه خوراکي توګونه که دوی استفاده وکړي دومره ورته کول شي چې مور تقویه وساتي، او همدارنګه هغه ابتدایي یا اولیه کمخونی چې دوی ته پیدا کیږي په امیدواري کې د هغه څخه مخنیوی وکړي. که چیرې په دوی کمخونی په متوسطه درجه کې وي یا هم په شدیده کې، دوی حتما ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو دغه کمخونی ورته د دوایي په شکل باندې تداوي شي. او په افغانستان کې اوسني شرایطو کې په هر سل مېرمنه کې نظر په دې باندې چې موږ ته مراجعین یا هم مریضان مراجعه کړي ده، په سل مېرمنو کې 99 مېرمنې ټولې کمخونه دي، د کلسیم کمبود، د آر بي سي یا هم د هیموګلوبین کمبود، همدارنګه ویټامین ډي کمبود، په ډېرو ویټامینو کمبود کمبوتا سره دوی مواجې دي، بل خصوص همدغه آر بي سي یا هم آیرون چې ده د په وینې کې کم ده. دا نه تنها د افغانستان کې دا امکانات نشته دا چې دوی رژیم غذایی مناسب ووسی، که چیرې د دوی رژیم غذایی مناسب وي د دوی هغه محیط کې چې دوی ژوند کوي، هغه ډپریشن لاندې یا هغه تشویشونه تنشنونه چې دوی سره دي، هغه په بدن کې نه پرېږدي چې دغه په لازمه ویټامینونه د دوی په بدن کې جذب شي. نو د افغانستان کې هر امیدوار مور چې ده ضرور لازم ده چې دوی باید نسې ولادي ډاکټر ته مراجعه وکړي، وروسته د چک اپ نه لازمه ده واګانې چې کېدای شي چې هغه فولیک اسید وسی چې په درې میاشتو اول کې فولیک اسید ورکول کیږي، ورسره لغې نه آیرن سکاروس ورته یا هم دغه آر بي سي چې تاسو ورته وایده ورته تجویز کیږي، او دا د کمکونی علتونه چې دی دوی بیا کولی شي چې رفع کړي.
بله ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب بهرام چې تاسو په دې برخه کې معلومات ورکړل. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه دا زموږ حق دی تاسو اوریدل. زموږ نورې پښتنې هم دي چې هغه مو هم باید مطرح کړي وای خو چون چې وخت اجازه نه راکوي د دې خبرونې وخت پای ته رسیږي. له ډاکټر صاحب سونیتا بهرام، ډاکټر صاحب محبوبه افغان او ډاکټر صاحب یاسمین امین څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وایسته او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړه. او دا اوریدونکو پښتنې ته یې هم ځوابونه وویل. او دا اوریدونکو څخه هم مننه چې تاسو له موږ سره تماس ونیوي او خپلې پښتنې مو زموږ له میلمنو سره مطرح کړي. اوریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.